راه پیدا کرده است.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سئ. نن د یکشنبې ورځ ده، د وږي اسمبلۍ څلورمه د اګست میاشتې 25مه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. میلانی جولی پرون شنبه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د دې قانون توشیح کېدل د افغانانو په ځنګړي ډول شوزو او انجونو د ژغ د غلي کولو بل هڅه ده. هغه زته کړي چې شزي او انجونی حق لري چې ژغ ووریدل سي او دوی ولیدل سي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې لیکلی چې د شوزو د اواز په غلي کولو کې هیڅ کوم فضیلت نسته. بل لوري ته په کابل کې د جاپان سفارت هم د دغه قانون په عکس العمل کې ویلي چې یو اربیا په افغانستان کې پر شوزو او انجونو د محدودیتونو د دوام په اړه خپل سخته اندېښنه څرګندوي. دغه سفارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي چې له نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ طالبان هڅوي چې د تعلیم، کار، په تګ راتګ کې د ازادۍ او د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغان ښځو او نجونو غږونه واوري. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده توشیح کړی، دیارلسمه ماده کې د ښځو پر ژغ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول سوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل سوي او د قانون په ټکو د فتنې له بیرې د ښځو مخ پټول هم ضروري دي. دغه راز د ښځې ژغ چې سندرې، نعتونه او قرات پکې شامل دي، په مجموع کې په زوره یو په لوړ آواز ویل یې او رات بلل سوي دي. د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په 11 ولایتونو کې د باران او سیلابونو بهیدلو اټکل کړی دی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې له قبل خبر ورکوي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کنړ، لغمان، پنجشیر، کابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د تیز باران او سیلابونو ورسره د تالند او برېښنا چټک باد او خاورو دوړو اټکل کیږي. د دې ادارې په بیان کې راغلي چې په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه به له 1500 تر 1300 ملي مترو پورې وي. د بیان له مخې په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو کې هم د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل کیږي. د افغانستان د فوټبال د اولس کلونو لوبډلې د منځنۍ آسیا د اتلولۍ کافا په لوب کې د ازبکستان په ماتولو سره د دې ټورنمنټ اتلولۍ وګټله. افغان لوبډلې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د دې لړۍ په لوب کې بیګا ازبکستان ته 1-0 ماتې ورکړه او د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتلولۍ وګټله. دا لوبې چې د شپږو هیوادونو افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او ایران لوبډلو برخه پکې درلوده، د روان اګست میاشتې پر 18مه پیل او پرون پایته ورسېدی. په جرمنی کې د چړې په وسیله د برید پړه د اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. دا خبر روټرز خبری اژانس تیر ماښام ورکړ. له بلې خوا د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د دې پیښې په تړاو یو 15 کلن هلک نیول سوی. تبد اصل کې ده چې د جرمني پولیسو د ځانګړو ځواکونو یوه قطعه پرون د هغه مشکوک تورن د موندنې له عملیاتو سره یو ځای سوه چې د جمعې په شپه ناوخت په لویدیځ زولنګین ښار کې د یوه فیستیوال په ګڼه ګوڼې کې د چاقو په ذریعه برید وکړ. درې کسان وجل او اتنور ټپیان کړل. پولیس ویلی چې دا حمله نیول سوی هلک نه ده کړی، خو هغه له دې حملې خبر وو، مګر چارواکو ته یې خبر نو ورکړی. د جرمني د څارنوالۍ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ویلي چې چارواکو تر اوسه اصلي برید کوونکی نه دی موندلی. دا اداره وایي چې د دې پیښې احتمالي انګیزه تروریزم کیدای سي. په بنګلادیش کې د سختو سیلابونو له کبله پرون نږدې 300,000 کسانو اضطراري پناهځایونو ته پناه یووړه. د آفتونو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې دغو سیلابونو د بنګلادیش پراخې سیمې لاندې کړې دي. له تېرې اونۍ دغو سیلابونو چې د پشکل ورشتونو په نتیجه کې بهیدلي، په بنګلادیش او هند کې لږ تر لږه 240 کسان مړه کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی هغه قانون توشیح کړ چې په نافذېدو سره په اوکراین کې له روسیې سره د تړلې اورتودوکس کلیسا پر فعالیت بندیز لګول کیږي. دا پریکړه پرون داسې مهال د اوکراین د پارلمان پر ویبپاڼه اعلان سوه چې اوکراینیانو د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ لمانځله. ښاغلی زیلینسکی په یوه ویډیویي وینا کې ویلي، د اوکراین اورتودوکس کلیسا نن د مسکو له شر څخه د خلاصون لپاره ګام اخلي. د فرانسې ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د پیغامونو د اپلیکیشن تلگرام اجرایه مدیر پاول دوروف پرون د پاریس یو هوایی ډګر ته څیرمه ونیول سو. دوروف په خپل شخصي جټ الوتکې کې سفر کاوه چې د فرانسې لخوا د پولیسو د ابتدایي تحقیقاتو د برخې په توګه د گرفتاری د حکم له مخې ونیول سو. د فرانسې ټي ایف یو او بی اف ام تلویزیونونو راپور ورکړی چې د پولیسو دغه څېړنې په ټلګرام کې د ناظرانو د کموالي پر مسله متمرکز دي، او د پولیسو په باور دغه وضعیت د دې سبب سوی چې په ټلګرام کې مجرمانه فعالیتونه له خنډ پرته دوام پیدا کړي. ټلګرام سمدلاسه د دې پیښې په اړه د رویټرز اژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت هم له څه ویلو ډډه کړې ده. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د بریتانیا د تحصیلي بورسونو ځنډیدلو افغان نجونې نهیلي کړې دي.
نو دا یو نوه د داخلي فشارونو او خارجي فشارونو دواړه په افغان نجونو باندې راځي. په دواړو صورت کې تاوان سره د افغان مېرمنې او د افغان نجونو لپاره ده.
د جنو پخوانیو پوځیانو د شکایتونو پر اساس هم راپور خپرو چې وای په افغانستان کې د دوی د ځورولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده.
ډېر منصبونو په کور دننه او په ګاونډي هېوادونو کې ترور شوي دي.
دا هم اوري چې د خوړو نړیوال پروګرام په پکتیا کې پر بزګرو اصلاح شوي تخمونه او نور کرنیز توکي ویشلي دي.
دغه د تور سره مرته ورسېده او د تومنې پاره سپینه سره ورسېده.
موږ د ډبلیو پی موسسینا ډیره مننه کوو چې موږ د بیاتګانې راکړې.
سمه ده، په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ښکېلو اړخونو ترمنځ خبرې په قاهره کې دوام وکړي. د شپږیزې لیګ سیالیو د پای لوبې حال هم په دې خپرونه کې درکوو. په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپرېږي.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
شرغلات ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانانو لپاره د بریتانیا د چیوننګ تحصیلي بورسونو ځنډیدلو ځینې افغان محصلان خوشینی کړي دي. د بریتانیا حکومت تازه په 2015 او 2016 تعلیمی کال کې د دغو بورسونو لپاره د افغان محصلانو غوښتن لیکونه ځنډولي دي. د دې ځنډ علت معلوم نه دی. 15 کلنه سرایه خان چې د دغو بورسونو لمینوالو څخه ده په هغه راپور کې چې احمد تکل چمتو کړی وایي:
واقعا ډېر زیات د افسوس ځای ده چې موږ په افغانستان کې اجازه نه لرو چې پوهنتون ته لاړ شو یا هم مکتب ته لاړ شو، خپل تحصیلات پوره کړو، ماسترۍ ته اپلای وکړو. په دې صورت کې زموږ هسته کې چې د بهرنیو هېوادونو ته یا بورسیو ته چې دغه بورسې د لارې موږ وکولی شو.
15 کلنه سرایا خان محصله وه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او د 2022 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې پوهنتون ته له تلو څخه بې برخې شوې ده. سرایا وایي چې د یو تحصیلي بورس ترلاسه کول یې د ژوند لوی ارمان دی، خو دا زیاتوي چې د افغانانو لپاره د چیوننګ د تحصیلي بورسونو د ځنډیدو له کبله ډیره ناامیده شوې ده.
دا هیوادونه د دې پر ځای چې خپل شرایط لږ ځرا ښکته کړي، بورسې نور هم زیاتې کړي. د افغان نجونو لپاره، د افغان مېرمنو لپاره هغه بورسې چې پخوا چې دوی اعلان کړې وې، هغه په دوی باندې دا ډېر زیات د ناامید کوونکی ده. زه خپله یو د هغو محصلینو څخه یم چې دا هیله لرم چې د همدغې د بورسو د لارې زه وکولی شم خپل تحصیلات پوره کړم. نو ما غوندې زرهاو محصلین دي. نو دا یو نوه د داخلي فشارونو او یو خارجي فشارونو دواړه په افغان نجونو باندې راځي. په دواړو صورت کې تاوان چې د افغان مېرمنې او د افغان
سرایا له هغو میلیونونو نجونو څخه ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له تعلیم او تحصیل څخه بې برخې شوي دي. خو په داسې حال کې چې د سرایا په څیر نجونو بهرنیو بورسونو ته د امید سترګې نیولې، د برتانیا حکومت د افغان محصلانو لپاره دا مهم تحصیلي بورس ځنډولی دی. د افغانستان لپاره د چیوننګ د تحصیلي بورسونو په ویبپاڼه کې په یو بیان کې راغلي دي چې د 2015 او 2016 تعلیمي کال لپاره د غوښتن لیکونو د منلو بهیر د اوس لپاره ځنډیدلی دی. د دې پریکړې لپاره کوم مشخص دلیل نه دی وړاندې شوی. په بیان کې راغلي دي چې د سږني تعلیمي کال لپاره د افغان محصلانو د منل کېدو د شرایطو څرنګوالی هم تر اوسه تر غور لاندې دی، او له مینوالو څخه غوښتل شوی دی چې د تازه معلوماتو لپاره دې دا پاڼه تعقیب کړي. د نورو هیوادونو د محصلانو د غوښتن لیکونو منل د روانې اګست میاشتې په 6 پیل شوي دي. د چیوننګ بورسونو د یوې تیرې دورې فارغ نعمت ظفر چې اوس مهال د برتانیا په ساسکس پوهنتون کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې پر خپل دکتورا کار کوي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل: دوی هلی ځلی پیل کړی دی چې برتنوي چارواکي د توحد سوي چې د بورسونو ته د افغان محصلانو د منلو بهیر بیا پیل کړی.
ما ایمیل دیتا ولیک او مال چې دا کم سهمیه چې تاسو شل نفر یا 25 نفر دام یو دوه برابر کړی وای، 50 نفر تم رسول او خاص ستنم افغانستان انجن ته ور کړی وای. نو دا به لیو خانه چې طالبان افغانستان انجن لپاره د تعلیم دروازه بندې په دې کار سره موږ کولای چې نور دروازې نور فرصتونو ته خلاص کو. دا بورسونه او د نور بورسونه د سهم خپل ادا کې افغانستان انجن بدنه فدی فرصت استفاده وکړي.
چیفنینګ د برتانیا د حکومت د تحصیلي بورسونو پروګرام دی چې د ماسترۍ د دورې لپاره د بیلابیلو هیوادونو محصلانو ته ورکول کیږي. د راپورونو له مخې د سوریې، سودان او روسیې په څیر د نورو هیوادونو لپاره په دې پروګرام کې د محصلانو د منلو بهیر پیل شوی او روان دی. په راپورونو کې راغلي دي چې د چیفنینګ د ماسترۍ له پروګرام څخه څه باندې 50 تنه فارغانو په یو لیک کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د دې اقدام د علت په اړه وضاحت غوښتی دی. په لیک کې دا پریکړه د هغو کسانو لپاره چې د نړۍ بدلون یې هیله ده یو لویه ضربه بلل شوې ده.
موږ دل چې د برتانیا د خوا د تحصیلي بورسونو ځنډیدلو ځینې افغان نجونې نه هیلي کړې دي. بلخوا ځینی پخوانی پوځیان شکایت کوي چې په افغانستان کې د دوی د نیولو، ځورولو، لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده. دغه پخوانی پوځیان پرته له دې چې مشخصه شمیري وړاندې کړي ادعا کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونه زیات شوي دي. دوی په یو خبر پاڼې کې ویلي چې طالبان په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر اعلان کړي عفو ته ژمن نه دي پاتې شوي. نور حال په دې راپور کې
که څه هم د طالبانو حکومت تل له پخوانیو پوځیانو سره د بد چلند ادعاوې رد کړي، خو یو شمیر پخواني افغان پوځیان پرته له دې چې مشخص شمیرې وړاندې کړي ادعا کوي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونو زور اخیستی دی. دوی د شنبه په ورځ د اگست په 14مه د افغانستان د مسلکي او ملي پوځیانو له لوري خبره کړې خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د خبرسوي راپورونو په استناد ادعا کړې چې پخواني پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د تیرې درې کلنې واکمنۍ پر مهال پرله پسې نیول سوي، شکنجه سوي او هدف ګرځول سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې د دوی حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې طالبان د خپل مشر د عمومي عفو فرمان پلي کولو ته ژمن دي. خو دغه پخوانیو پوځیانو په یاد خبر پاڼه کې د دې ادعا د مطرح کولو ترڅنګ چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د عمومي عفو اعلان سره سره هم د عمل ترسره کړي ویلي چې د افغانستان په چارو کې له کېلو هیوادونو د بشري حقونو له سازمانونو او ملګرو ملتونو غواړي چې په دې اړه څېړنې وکړي او پر طالبانو فشارونه راوړي. د تیر جمهوري نظام د مسلحو قواو ویان او پخواني پوځي جنرال اجمل شینواري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهوریت د سقوط نه راوروسته په دریو کلو کې په دوامدار توګه د افغان وسلوال پوځ ملیو مسلکي منصوبین د حاکمې ډلې لخوا په مرموز او فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوي دي او په وروستیو کې بیا په ځانګړي ډول په وروستیو میاشت کې دغه کړنې ګړندې شوي دي او زموږ د وسلوال پوځ ډېر منصوبین په کور دننه او په ګاونډي هیوادونو کې ترو شوي دي. نو په دې بنسټ باندې مو دا اعلامیه په تفاهم د ټولو پوځیانو ترتیب او خپره کړې ده چې د دغه ترورونو او نیولو او زنداني کولو او ربړولو مخاوني ولشي.
په ورته وخت کې یو شمېر پخواني پوځیان هم چې ګوندیو هیوادونو تتللي ادا کوي چې طالبان خپل اعلان کړي عمومي عفو تجمن نه دي. د دې ډلې دوه وي د موضوع د حساسیت لامل د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بعد از اینکه طالبان فرمان عفو عمومی دروغین خود را اعلان کردن لغه ورځی ورسته چې طالبان خپل دروغجن عمومی عفو اعلان کړ موږ خپل شخصي چارې مخ ته وړلې چې د طالبانو د استخبارات لخوا ونیول شو. په هغه روحي او فزیکی شکنجو چې دوی موږ سره کړې له موږ یې زموږ د نورو همکارانو ته هویت او ځای ورښودلو غوښتنه کوله. خو له نیکه مرغه چې په ضمانت کې له بنده آزاد شو او خپل کورنیو سره د هیواد پریښودلو ته اړ شو.
دنیا جامعې جهانی کې برې حمایت نړیوال امنیت
نړیواله ټولنه چې په ګډه په تیرو شلو کلونو کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د ترهګرو ډلو او طالبانو پر وړاندې وجنګېده. خو له بده مرغه
نن یې ټول هیر کړی دي.
مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د جولای په میاشت کې په خپل وروستي راپور کې یو ځل بیا د پخوانیو دولتي کارکونکو او پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجې او وزلو په دوام اندېښنه څرګنده کړې وه. د یونما د دغه راپور په یوه برخه کې راغلی و په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرشمې نیټې پورې د خپل سرو نیولو شپېته قضیې، لږ تر لږه د شکنجې، بد چلند او لفظي ګواښونو لاس او پنځه قضیې هم د پخوانیو حکومتي چارواکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزلو پیښې رامنځته سوي دي. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو او یو شمېر هغه کسان چې پخوا د طالبانو لخوا نیول سوي و هم د طالبانو د استخباراتو اداره په پراخه کچه خپل سرو نیونو، غیر قانوني وزنو، د پخوانیو پوځیانو، مدني فعالانو، معترضانو، خبریالانو او نورو عامو وګړو په شکنجه کولو او جبري ورکوونو تورنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت بیا تل د یونما او د نورو سازمانونو دا ډول راپورونه رد کړي دي.
لشخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
او اوس هم د منځنی ختیځ وضعیت څیړو. تمه ده چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د شکیلو اړخونو ترمنځ خبرې په قاهره کې دوام وکړي. د راپورونو پر اساس د خبرو د منځګړو هیوادونو، مصر، قطر او امریکا پلاوی او د حماس ډلې استازي پرون قاهره ته ورسېدل او تمه ده چې نن به خبرې پیل سي. په همدې حال کې په غزه کې د اسرائیل د تیر شپې حملو یو ور بیا لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سیمهال چې په غزه کې د اوربند په اړه د خبرو لپاره د حماس ډلې د پلاوی په ګډون با صلاحیت مرکچان په گاونډي مصر کې راټول شوی وو. د اسرایلو بیگانه یو پرله پسې حمله د غزه د روغتیاي چارواکو په وینا له ډیر شو زیات فلسطینیان ووژل. د النصر روغتون د چارواکو په وینا په وژل شویو کسانو کې د دوه ماشومان په ګډون د هغې کورنۍ یو لس غړي هم شامل دي چې کورې په خانیونس سیمه کې په هوایي حمله کې پنخه شو. النصر روغتون وایي چې پر خانیونس ښار او شاوخوا سیمو له دریو حملو وروسته د درې دیرشو کسانو مړي ترلاسه کړي دي. د غزې یو بل روغتون، د الاقصی د شهیدانو روغتون، هم ویلی دی چې د یو بل برید په نتیجه کې د دریو کسانو مړی ورسېدلی دی. د اسرایلو پوځ وایي چې د تلفاتو د دې راپورونو په اړه څېړنې کوي. له دې مخکې د 1400 نورو کسانو مړی د خان یونس له حماد ناحیې وروسته له هغه ترلاسه شول چې اسرایلي سرتیری ترې ووتل. لس مړي د دې ښار له لویدیځ او دوه نور له جنوبي ښار رفح څخه هم ترلاسه شول. د مړي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو خبريال شمیرلې دي. د دې کسانو د مړینې علت سم دستي نه دی روښانه شوی، خو په تیره یو اونۍ کې پر دې سیمو اسرایلی ځواکونو بیا بیا بمباري کړې وې. د غزه جګړه څه باندې لس میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې پر اسرایلو برید وکړ. نږدې 1200 کسان ووژل او 250 نور برمته کړل. لسلو باندې اسرایلی برمته تیر کال د لومړي اوربند پر مهال خوش شول، خو باور دادی چې حماس ډلې به تر اوسه هم شاوخوا یو سلولس تنه برمته ساتلی وي. د اسرایلی پوځ د اټکل له مخې د ټولو برمتو له دریو یوه برخه ښایي وژل شوي وي. د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو لخوا د ورکړل شویو ارقامو په اساس د اسرایلو په ځوابي حملو کې له 40,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي، خو معلومه نه ده چې په دوی کې ملکی وګړي څو او د حماس وسلوال څو دي. په عین حال کې ټاکل شوی چې په غزه کې د اوربند په اړه د بحث لپاره نن د مصر په پلازمینه قاهره کې د حماس په ګډون د ښکېلو خواوو لوړپوړي پلاوی غونډه وکړي. مصر، قطر او متحد ایالات د دې خبرو منځګړتوب کوي. پرون ماښام د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA مشر، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو رئیس په قاهره کې غونډه وکړه. یو با خبره مصري استخباراتي چارواکي په دې اړه اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته معلومات ورکړل. د حماس یو چارواکي محمود میرداوی وویل د دې ډلې پلاوی له قطري او مصري چارواکو سره د خبرو لپاره پرون قاهره ته ورسید. د دې چارواکي په وینا حماس ډله به په نننیو خبرو کې ګډون ونه لري، بلکې د غونډې له خبرو به یې مصري او قطري چارواکي خبروي. په اسرایلي پلاوی کې چې د پنځشنبې په ورځ قاهره ته رسید د استخباراتي ادارې موساد د بهرنی څنګ مشر او ځینې نور چارواکي شامل دي او د امریکایي پلاوی مشري د سی آی ای مشر ویلیام برنز او د منځني ختیځ په چارو کې د ولس مشر جو بایدن جکپورای سلاکار بریت مکګرک کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیګ د نهم پړاو پیل سوی سیالۍ د امو نهنګانو لوبډلې په بریا سره پرون شنبه پای ته ورسېدې. د لومړۍ ځل و چې امو لوبډلې د شپږیزې لیګ اتلولي وګټله. امو لوبډلې په پایلوبه کې د بند امیر شمارانو ته د اوو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. بختیار ساحل او نور تفصیل.
د شپږیزې لیګ د نهم پړاو سیالۍ د امو نهنګانو لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. نن شنبه د اګست په 24مه نېټه د شپږیزې لیګ پایلوبه د امو نهنګانو او بندمیر خامارانو ترمنځ ترسره شوه چې د وو وکټو په تفاوت امو لوبډلې وګټله. د امو لوبډله د شپږیزې لیګ په لومړي پړاو کې تر پایلوبه پورې رسېدلې و خو بیا یې ماتې خوړلې وه او دا یې د شپږیزې لیګ لومړی اتل ورېده. په پایلوبه کې بندمیر لوبډلې د پښې تر ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه او د یو لوبغاړي تر سوځېدو وروسته 128 منډې جوړې کړې. د یاد لوبډلې په ګټه لوبډل مشر اشمت الله شهیدی 88 او صدیق الله تل 15 نه سوځېدلې منډې وکړې. ورکل شوی هدف امو نهنګانو د درې وکټو په سوځېدو سره د 12 اور پورستی توپ پوره کړ. د مو په توپ وهونکو کې شاهد الله کمال 95 او محمد اساق رحیمی 30 سوځېدلې منډې وکړې او په پایل کې زبید اکبری په 14 توپونو چټکی 30 منډې کړې وې. د دې ټورنمنټ د پایلوبیو د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزې د امو لوبغاړي زبید اکبری وګټلې. د خپل لوبډلې د بریا او غوره توپ وهنه په تړاو د پایلوبي ستوري شاهد الله کمال او زبید اکبری داسې ویل دي.
بالکل کته ګوره ما داس ډیر کار کړو په 20 کرکټ باندې سټرایک ریټ باندې نو هغه و چې داش پګیزه کې ثابت شو او بالکل بس ټول مینوالو ته مبارک وي. وکیل چې ډیر خوش پګیزه وا او ډیر په ځرو پورې وکته ګوره زمونږ په شروع کې زره میچونو بل اخر کې ډیر کم ختم به کوشو او رل ټل کوچ سټاف ته کریډیټ دي حمیدا جی روزی خان او ریا خیل ماشاالله ډیر زبردست ټیم ماحول وو نو دا کیپټن ډیر خو
مننه خوشاله اوسه کله دوه ماته ټارګټ راکړو ان شاء الله زمام دا پلانو چې سر کې وکټ تلار سم زه ټیم د خاطر ډیر ښه سٹارټ ورکو زمام دا کوشش شو چې سرکل کې زه او ما اتیا نوی رنځ پکې وکم نه ان شاء الله خپل پزان مې کانفیډنس و چې ان شاء الله ټیم ته مې قتل مې ان شاء الله مې کولای شو.
د غراز د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې صدیق الله اتل لومړی مقام تر پایه پورې وساته. هغه 423 منډې وکړې. علامه محمد غزرفر بیا مخکښ توپ اچونکی و چې اتل لس وکټې اخیستې وې. د سګنی پړاو شپږیزې لیګ ایمرجنګ یا ځوان لوبغاړی وفي الله ترخیل ونومول شو. هغه په اتو سیالیو کې 255 منډې کړې وې. د ویلو ده چې سږکال په دې لیګ کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي بیلابیل لوبډلو ته ولوبېدل چې راشد خان د سپینغر پړانګانو، عظمت الله عمرزی د امو نهنګانو، ابراهیم زدران د مسینه کتلانو، حشمت الله شهیدی د بند امیر خامارانو او احمد شاه د بوست ساتونکو لوبډل مشران.
سی فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستي او تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په پکتیا کې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی په مالی ملاتړ پر لاسګونو ځانمنو سو بزګرانو اصلاحي تخمونه کیمیاوي سره او کرنیز کیچونه ویشل سوي دي. بزګرانو پر دغه مرستو خوشی څرګنده کړي او لنډیولو بنسټونو د غراز نورو ادارو غوښتنه کړي چې له دوی سره په ځنګړي ډول د کرنې په برخه کې مرستې زیاتې کړي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند په میلان او روحانی بابا ورسوالۍ کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا دبليو ایف پی په مالی ملاتړ د ورستۍ ورختون او سیلابونو له کبله پر لسګونو زیانمنو بزګرانو اصلاح شوی تخمونه کیمیاوي سري او کرنیز کیټونه چې شل قلمه بیلابیل توکي او وسایل پکې دي وبشل شول. د پکتیا د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امر سنگرمل جلالی مشال رو دیتول د یاد پروګرام د پلي کېدو موخه د زیانمنو بزګرانو سره مرسته کول دي ترڅو دوی د زیانمنو زمکو د آبادولو او بیرته د فصلونو د کرلو جوګه شي.
دا سپین سره 2 بجې دی، 1 بجې تور سره ده، 1 بجې اصلاح شوی د غنم تخم ده. همدارنګ د وزارتي وسایل د دوارګم کیټونه دی چې یو د دوا پشی دی، هغه پمپ ده، درشی ده، موزی دی، او بل ترازو ده، غټ ک ترازو دی د تلول لپاره، بیاتی ده، اره ده، بلچا ده، کولنګ ده، د لاس دی، هغه د پلاس نور سامانونه دی چې دغه هر دقان ته ورکول کیږي د درې میاشتو ترننګ څخه وروسته.
بلوري ته هغه شمیر کروندګر چې هغوی سره د خړو نړیوال پروګرام لخوا د دوی د کرنیز بهیر د بیا سمبالښت لپاره مرستې شوي، د دې کار قدرداري کوي، خو وایي چې په یو ځل مرستو د دوی د کرنې بهیر په پخون شي درېدلی او د پاملرنې د دوام غوښتنه یې کوي. د ملان د سیمې درېو کروندګرو محمد عیسا معروفزي، حاجي دولت خان او سلطان جان دیا د مرستو په باب وویل
د ډبلیو پی په مالی ماتل او ځینو بزګرانو ته یو ټریننګ ورکړل شوی و چې هغه ته هغه مواد ورکړل شوی چې هغه د بزګر د کان لپاره په مختلفو شیانو کې کارول کیږي. نور موساتو باندې هم دغه کوو چې باید د زراعت په برخه کې ولسونو سره به ډېر همغږي ولري.
ما نه څه کال لوبیا کرلې ده، یو خود سره ما نه ده ورکړې، الحمدلله چې ما ته یې توره سره په خپل وخت راکړه. اوس منه دا منی وخت کې موږ کرونده کوو او په دا کرونده کې الحمدلله د اعلی کرم ده، دغه د توره سره مړه ته ورسېده او د څومنې پاره سپینه سره ورسېده.
موږ د ډبلیو پی موسسې نه ډېره مننه کوو چې موږ ته بیاتګانې راکړې او موږ ته سره راکړه، غنمې راکړه. موږ خو هېڅ وس نه لاره، ډېر کمزوري وو، اوس مڼې تویږي دي، موږ باغداریم ټوله سره خرابه ده او دا تل یې راکړي، دغه کې ډېر ضرورت دی، هغه جنو ډېر ضرورت.
په پکتیا کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې ادارې د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ وروستیو بارانونو او سیلابونو د دې ولایت د ګڼو سیمو اوسیدونکو ته مالی زیانونه اړولي، چې په دې کې د مرکز اړوند ځینو سیمو روحانی بابا، زرمت، احمد آباد، سمکنوی او ډنډ پټان ولسوالیو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو اندازه ډیره ده. یاد اداره زیاتوي چې په پکتیا کې د سیلابونو سلګونه جریبه آباده کرنیز ځمکه ویجاړه کړي او فصلونه هم په بشپړ ډول له منځه تللي یا ځینې برخې قسمي زیانمنې شوي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
ستاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو مینوال د ازلو کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نو عبیده استاذ سره د سوت پریکدم، یقیني دومره خبر به وکم دي بیروزګاری په اړه باندې چې بیروزګاری چي ده، د خصوصا په ټولنه کې د ځوانانو د لپاره او خاص کر بیا د هغو کسانو د لپاره چې د تعلیم یافته او یا یو مسلک کې د کار غواړي او د ته کار نه پیدا کیږي، یقیني دی ول لپاره خو بیا ډیر سخت مرز ده، خو او غټ مرز ده، ځکه چې زموږ تجربه دا ده چې په کوم ورځ کار نه وي، بیروزګاری وي او سړی عادت هم نه وي ورسره د بیروزګاری سره، دا اوس ګرځي دا سره، نو بیا هغه ورځ ډېر سړی باندې سخت تیریږي، ځکه ورځ غیر له خوبو نه ما سوا یا نور هر سات سړی باندې بوج، لیکن چې کله کاروبار وي د سړی دا فکر شنه ختم وي، فکر یې برابر وي او سړی آرام وي. لیکن هبل طرف ته هغه خلک چې بیروزګاری سره دی عادت دي، په یو باندې بیا تاثیر نه کوي.
ازادي راډیو کارګون ګټول ته سلامونه کوي، دی وړاندې کوم او بس سلام ده چې تاسو د ازادي راډیو نه د شهیدانو ماینو وزارت یو راپور خپور کړ. دا راپور په اساس باندې چې د یتیمانو او د کونډو او د مالی مالینو هغه مالونین چې تیر نظام غدی او دو سره جنگیدی دی دی یو ته هیڅ چاته داسې ماش نه دی ورکر شوی، په سلو کې 50 ته ورکر شوی دی، نورو سره ما غسی درځي. دوی خپل ته ورکی او داغو د نظام د تیر جمهوریت د نظام کسان چې څومره دی هغه ما غسی وسم خوار او زار او تکلیفونو کې دی، ژوند ډیر سخت.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدل سي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. میلانی جولی پرون شنبه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د دې قانون توشیح کېدل د افغانانو په ځنګړي ډول شوزو او انجونو د ژغ د غلي کولو بل هڅه ده. هغه زیاته کړې چې شزي او انجونی حق لري چې ژغ ووریدل سي او دوی ولیدل سي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې لیکلی چې د شوزو د اواز په غلي کولو کې هیڅ کوم فضیلت نشته. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده توشیح کړي، لسمه ماده کې د شوزو پر ژغ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول شوی. د شوزو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوی او د قانون پټوکو د فتنې لبیری د شوزو مخ پټول هم ضروری دي. د غرض د شوزو ژغ چې سندری نعتونه او قرات پکې شامل دي، په مجموع کې په زوره یو په لوړ آواز ویلې او رات بلل سوی دي. د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په 11 ولایتونو کې د باران او سیلابونو بهیدلو اټکل کړی دی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې له قبل خبر ورکوي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، پنجشیر، کابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د تیز باران او سیلابونو ورسره د تالند او برېښنا چټک باد او خاورو دوړو اټکل کیږي. د دې ادارې په بیان کې راغلي چې په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه به له 1500 تر 1300 ملي مترو پورې وي. د بیان له مخې په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی سیمو کې هم د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل کیږي. د افغانستان د فوټبال د اولس کلونو لوبډلې د منځنۍ آسیا د اتلولي کافا په لوب کې د ازبکستان په ماتولو سره د دې ټورنمنت اتلولي وګټله. افغان لوبډلې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د دې لړۍ په لوب کې بیګا ازبکستان ته 1-0 ماتې ورکړه او د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتلولي وګټله. دا لوبې چې د شپږو هیوادونو افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او ایران لوبډلو برخه پکې درلوده، د روان اګست میاشتې پر 18مه پیل او پرون پایته ورسېده. په جرمنی کې د چړې په وسیله د بریټ پړه د اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. دا خبر روټرز خبری ایجنټس تیر ماښام ورکړ. لبلې خو د اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د راپور لمخې د دې پیښې په تړاو یو 15 کلن هلک نیول شوی. دا په اصل کې د چې د جرمنی پولیسو د ځنګړو ځواکونو یو وقته پرون د هغه مشکوک تورن د موندنې ل عملیاتو سره یو ځای سو چې د جمعې په شپه نه وخت په لویدیز زولنګین شهر کې د یو فستیوال په ګڼه ګوڼه کې د چاقو په ذریعہ بریټ وکړ. درې کسان وو او اتنور اټپیان کړل. پولیس ویلی چې دا حمله نیول سیوی هلک نه ده کړی، خو هغه لدې حمله خبر وو مګر چارواکو ته خبر نو ورکړي. د جرمنی د څرنوالي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې اداري ویلی چې چارواکو تر اوسه اصلي بریټ کونکي نه دي موندلې. د اداره وی چې د دې پیښې احتمالي انګیزه تروریزم کېدای شي. په بنگلاديش کې د سختو سیلابونو له کبله پرون نږدې 300,000 کسانو استراري پناه ځایونو ته پناه یووړه. دا آفتونو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې دغو سیلابونو د بنگلاديش پراخې سیمې لاندې کړې دي. له تېرې اونۍ دغو سیلابونو چې د پشکال ورشتونو په نتیجه کې بهیدلي، په بنگلاديش او هند کې لږ تر لږه 240 کسان مړه کړي دي. د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلينسكي هغه قانون توشيح کړ چې په نافذېدو سره په اوکرين کې روسيې سره د تړلې اورتودوکس کلیسا پر فعالیت بندیز لګول کیږي. دا پریکړه پروندا سیمهال د اوکرين د پارلمان پر ویپانه اعلان شو چې اوکرينيانو د خپل هوا د خپلواکي ورځ لمانځله. شغل زيلينسكي په یو ویډیو وینا کې ویلي د اوکرين اورتودوکس کلیسا نن د مسکو له شر څخه د خلاصون لپاره ګام اخلي. د فرانسې ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د پیغامونو د اپلیکیشن ټلګرام اجرایی مدیر پاول دوروف پرون د پاریس یو هوایی ډګر ته څیرمه ونیول سو. دوروف په خپل شخصي جټ الوتکې کې سفر کاوه چې د فرانسې لخوا د پولیسو د ابتدایي تحقیقاتو د برخې په توګه د گرفتاری د حکم له مخې ونیول سو. د فرانسې ټي اف یو او بی اف ام تلویزیونونو راپور ورکړی چې د پولیسو دغه څېړنې په ټلګرام کې د ناظرانو د کموالي پر مسله متمرکزې دي او د پولیسو په باور دغه وضعیت د دې سبب سوی چې په ټلګرام کې مجرمانه فعالیتونه له خنډ پرته دوام پیدا کړي. ټلګرام سمدلاسه د دې پیښې په اړه د رویټرز اژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت هم له څه ویلو ډډه کړې ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنو ورېدونکو ستړي مشي بختيار ساحلم او یو بل اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د شپږیزي لیگ په نهم پړاو کې ځوان لوبغاړي تر دې د مخه زلیدلې دي. پنغر لمړنۍ لوبډله و چې د شپږیزي په سګنی پړاو کې لمخکې تک پاتې شو. د افغانستان فوټبال د ولسکلن ځوانانو ملي لوبډله قرغیزستان ته ماتې ورکړې ده. په دې خبرونه کې نور مطالب هم اشتار ملتیا مو وکړي. لښ پګیزی پیلو او په پایل کې بدر ته وایو چې تر دې دمه کوم لوبډلو ته ماتې ورکړې دي او د نمرو په جدول کې څوک مخکښتي. دغه سیالۍ چې د اگست په 12مه نیټه پیل شوې بندیمیر او سپینغر لمړنۍ سیالي وکړه چې بندیمیر وګټله. بل سیالي مسانک بیا د امو لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. دغه را سپینغر خپل دویمه لوبه بوس لوبډلې ته وبایلله. بندیمیر لوبډلې دغه راز امو لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. همدارنګه د بوست او بندیمیر لوبه مساوي شوې وه خو په سوپر اوور کې بیا بندیمیر وګټله. د سپینغر او مسانک سیالي د وو منډو په د وو وکټو په توپیر مسانک ګټلې وه. بوست او امو چې کومه سیالي کړې وه د اګست په 14مه نیټه هغه بیا د امو لوبډلې ګټلې وه. د مسانک او بندیمیر ترمنځ سیالي مسانک لوبډلې ګټلې وه. دغه راز د امو او سپینغر سیالي سپینغر وګټله چې دا د سپینغر یوازینۍ لوبه وه چې ګټلې ده. دغه راز بندیمیر د مسانک او بوس لوبډلو سیالي مسانک لوبډلې په اتو وکټو وګټله. د امو او بوس لوبډلې سیالي بیا امو په یولسو منډو وګټله. دغه راز بندیمیر او سپینغر لوبډلې چې کومه سیالي وکړه په 14 منډو بندیمیر وګټله. د امو او مسانک لوبډلو سیالي په 25 منډو امو لوبډلې وګټله. او دغه راز سپینغر خپل بل سیالي بوس ته وبایلله. د اگست په 14مه نیټه بندیمیر او مسانک سیالي وکړه چې د 20 منډو په توپیر بندیمیر وګټله. همدارنګ په دې ورځ امو د شپږ شومنډو په توپیر سپینغر ته ماتې ورکړه. او ورسته دوه سیالۍ چې ترسره شوې هغه د بوست او مسانک ترمنځ چې بوست د 2 منډو په توپیر وګټله. او همدارنګه امو لوبډلې بندیمیر ته د 19 منډو په تفاوت سره ماتې ورکړه. د نمرو جدول تکراشو امو هغه لوبډله ده چې د 15 لوبو په ګټلو سره د نمرو په جدول کې اول مقام ونیو. د دوی د غراز د نمرو مجموعه 100 تر رسیدلې ده. بوس ډیفندر لوبډله په دویم مقام کې قرار لري. بندیمیر دریم مقام لري او مسانک په څلورم مقام کې. د بندیمیر د غراز د بوس او مسانک د نمرو مجموعه سره برابر دي خو په نیټ رن ریټ کې بوس ډیفندر بیا مخ کړه. نو ورستی یو یو سیالي د ټولو لوبډلو پاتې ده چې بوس بندیمیر او مسانک د غرا سپینغر دوی به یو یو بل سیالي کوي چې پاغه کې به بیا غټون کې لوبډلې معلوم شي او بل دل شي چې کوم لوبډله خ رن ریټ لري او بل پړاو ته یا پایلو به ته لار پیدا کوي. د کرکټ بورډ د اصول لمخې سکل به د شپږیزي یوازې دوه مخکخه لوبډلې پایلو به تر سره کوي چې نیمه پایلو به د پلی آف سیستم په سګنی پړاو کې نشته.
ورزش مو ل ایتیات لري ساتي.
اوس کده ټاپ وکټ ټیکرانو یا پرفارمرانو برخه تراشو د باندې میر لوبډلې توپ چون کې علامه محمد غزنفر تر ټولو مخکې دی. هغه په وو لوبو کې 14 لوبغاړي سوځولې دي او د غراز امیر حمزه بیا په وو سیالیو کې 13 لوبغاړي سوځولې دي. فضل حق فاروقي بیا په 4 لوبو کې 12 لوبغاړي سوځولې دي چې هغه په پرله پسې 2 سیالیو کې 15 وکټې ترلاسه کړې. کده زیاتو منډو جوړونکو لست راشو صدیق الله تل په اوس یالیو کې 340 منډې جوړې کړې دي چې د بندې میر لوبډلې لپاره لوبه کوي. د امو لوبډلې پیلیس توپ وهونکي زبید اکبری بیا په اتو سیالیو کې 206 نوې منډې کړې دي او د غراز عبدل مالک بیا په اتو سیالیو کې 216 منډې کړې دي. د ټورنمنټ د فن ریټینګ پر اساس باندې وفیولا ترخیل تر ټولو مخکې دی چې 240 منډې لري. دغه راز طارق استادګزه ورپسې دی او بیا ورپسې یما عرب هغه لوبغاړی دی چې په دغه مقام کې قرار لري. اوس درته په روانه شپږیزه کې د ځینو لوبغاړو د غوره پرفارمنس پر اساس د غوی نظریات خبرو. فضل حق فاروقی چې په دوه پرله پسې سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولې دي د خپل لوب په تړاو داسې غږېدلې ده.
پاول سر کې خو د امو ټولو مینوال ته دغه پرله پسې بریا او مبارکي وایم. غته هم د موږ ټیم کې اول څه کمبینیشن کې لږ مشکلات یو څه پلیران اویلیبل نو اوس الحمدلله هغه پلیران ټول سره یو ځای شو. نو موږ میټینګ یې دغه پلان دی کوچ ته خورم دغه چې موږ کوشش کوو خپل 100% ورکو کوشش وکړو دومره ریزلټ باره کې سوچ نه کوو چې موږ چا سره میچ دو څنګه باید وکړو. خپل طرف وایي چې موږ به 100% کوشش کوو ریزلټ کې چې هر څه راځي موږ په لاس کې نه یو. زه خپله هم داسې فکر کوم ډېر زیاتې کرکټ فون پسې چکړې نه ده خو موږ داسې اوس پورې فاینل سیم فاینل د سوچ د کړه سو کوم چر روان سبا ته من گیم دغه باره کې خو سپیلن سوچ کو کوشش کو چې دغه میچ وګټو نو بیا روان نه چول هغه مطابق اول کوشش کو چې وی غټو کوم نه غټ به تختو نور څومره مسر ټیم کې دغه نن ول ورځ چې محمد ګل مون سره لوبي د مقبل خو مون سره عظمت الله خپل کیپټن ده هغه مال مو سپي خو بیا چې کوم اول سر کې زبالین کوم وکړ کې چې کوم بالونه خکې بیا زغت وایم چې دغه بالونه وکي دغه د بالونه چلیږي. نو مالک او زبید مونږ ته یو ډیر خاص سٹارټ راکې نو د بالینګ کې او بیټینګ کې دا غو سٹار ډیر مهم ده. نو الحمدلله په دواړو کې ترس پور موږ ته خاص سٹار ملاویږي او
همدارنګه د زبید اکبری خبرې به هم در تخپري کړو چې هغه هم تر دې دمه په څو سیالیو کې ډیر خطو په نه کړی دا د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې په دویم مقام کې قرار لري.
ما کوشش کولو چې کله اوله کې سر کې وکټ تلاړو وکټ ماشاءالله خو بیټینګ د سپورټ کولو هغه کوچ ما ته کم پلان راکړی په هغه پلان رااله ما کوچ دا ویلی و چې ته خپل په ځان تر اوسه نه پوهېږې تا سره چې کم شاټونه دي تا تر اوسه په یو میچ کې نه دي والی کوشش کړه چې نن لاړې هغه خپل شاټونه دي وه خلک دي وګوري. زما خو خپل همدا کوشش و ما هم خپل پګه باندې روان ما چې کوم ځکه ما ته لوز بال کیږي هغه به زه خفه نش کوم ما خپل لوز بال ته ولاړم هغه ته نه چې ما غټه غټه سپګیز مو ولا ورنځونه مې وکړل. دا دار یو پلیر خدای ارمانی چې خو بالر ته ملاوي شو خو بالر وای لا ډیر خوان کوي او راشد ماشاءالله ډیر ایکسپیرینس بالر دی. ما خپل کوشش کولو چې په دې مثال یو ورنځ کوم او لوز بال نه استفاده کوم.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس د فوټبال ډګر ته ورستنیږو. د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د کافا یا مرکزی آسیا په اتلولیو کې خپل لومړی سیالي له قرغیزستان هیواد څخه وګټله. په یاد سیالۍ کې افغانستان 2 ګولونه ووهل او قرغیزستان هیڅ ګول ترسره نه کړ. دا په روان ټورنمنټ کې د افغانستان لومړنۍ بریا وه او که افغان لوبډله خپل پاتې سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې د سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړي. افغانستان به خپل دویمه سیالي له تاجکستان هیواد سره د روانې میاشتې په 21 نیټه ترسره کوي. د ویلو ده چې دغه سیالۍ په تاجکستان هیواد کې ترسره کیږي. اوس د نړیوال کرکټ په تړاو د سریلانکا او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل شوې ده. دغه لوبلړۍ د انګلستان په کوربتوب په مانچستر ښار کې پیل شوې ده. په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې چې سریلانکا لومړنۍ توپ وهنه پیل کړې ده، د لوبې په لومړۍ ورځ کې تر 100 پورې منډې کړې دي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. دغه سیالي به د اګست تر 25 نیټې پورې دوام وکړي. دواړه هیوادونه به د اګست په 29 نیټه دویمه ټیسټ سیالي په لارډز لوبغالی کې پیل کړي او وروستۍ ټیسټ سیالي هم د لندن په اول لوبغالی کې د سپتمبر په 6 نیټه پیلېږي. بیا هم ټیسټ کرکټ د انګلستان او سریلانکا نه ورخوا پاکستان او بنگلاديش د پاکستان په قربتوب د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل کړې ده. یا د سیالي د پاکستان د راولپنډۍ په خار کې پیل شوې ده او پاکستان چې دغه سیالۍ په چا بنگلاديش ګټلې وو پاکستان ته توپ وهنه ورکړې ده. پاکستان که څه هم خپل پیلیز توپ وهونکي زر له لاسه ورکړي دي، خو له هغې وروسته لیدل کیږي چې سعود شکیل او محمد رضوان لوبه جاری ساتلې ده. پاکستان به دغه دواړه لوبډلې به یوازې دوه ټیسټ سیالۍ کوي. دویمه ټیسټ سیالي به هم په راولپنډۍ ښار کې د اګست په 13 نیټه پیل شي او د سپتمبر تر 3 نیټې پورې به دوام ولري. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه خبرو. زمونږ د دې ونې مرکه هم د شپږیزې لیگ د نهم پړاو سیالیو په تړاو ده. د مرکې میلمه مو د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطر شاه عبدالرحیمزی دی. نور په مرکه کې واورئ.
عبدالرحیمزی صاحب، په پیل کې خبرونې ته ستړی مشي. د شپږیزې په روان لیگ کې لیدل کیږي چې ځوانان ډېر ښه پرفارم کوي، که هغه د توپ وهنې برخه ده که د توپ اچونې برخه ده. د ځوانانو د پرفارمنس فیصدي ډېره لوړه ده. ستاسو لاندې لاملونه څه کېدای شي؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. د ځوانانو ځلیدل خو یو دا چې کرکټ اوس ډیر زیات ماډرن شوی ده. اوسنی عصر تقاضام دا ده بل دي هلکانو د فټنس لیول که تاسو وګورئ دا اوسنی هلکان چې کوم یو دی دا ځوانان چې دي دې هلکانو فټنس لیول هم ډیر ښه ده. بالخصوص په ټی ټوینټي کرکټ کې امپروایزیشن ډیر زیات شوی ده. هلکان لګیا دي نوي نوي شاټونه یا دی نوي نوي هغه کوي. نو هم دا وجه ده چې دوی امپروومنټ راوستی ده. که د بولنګ ډپارټمنټ ته راشي د سپین بولنګ ډپارټمنټ دی به کوشش کوي چې په بالنګ کې نوي ویریشن سره بالنګ وکړي، اکارډنګ ټو فیلډنګ بالنګ وکړي. نو ما په نظر باندې دغه علت او دغه ټول علت تر شا دی دوی فټنس راز ده. څومره چې تفیټ اوسېږي هغومره په میدان کې تا دماغ ته کار کوي.
سږ کال د شپږیزې په لیګ کې د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي راغلي دي او لوبېدلې دي. چې راشد خان هم ولوبېده، نوین الحق هم ولوبېده، فضل حق فاروقي هم لوبېږي، محمد نبی عظمت لیوی مخې ټول لوبېږي. د دوی شتون شپږیزې لیګ ته کومې مثبتې پایلې لري او د افغانستان کورنۍ کرکټ ته څومره ګټه رسیږي؟
رښتیا هم د نېشنل لوبغاړو راتګ د شپږیزې ته یو خدا ده چې د ځوانانو هلکانو سره خپل ډریسنګ روم شیر کوي. دوی د کرکټ هغه کم نالج چې دوی په کرکټ کې ګین کړی دی یا ترلاسه کړی ده، که هغه په نېشنل لیول دی یا که په لیګونو کې دي، هغه ته دوی هلکانو سره شریکوي. بله خبر دا ده چې دوی ګراؤنډ ورسره شیر کوي. په ګراؤنډ کې دوی سره کم کولای شي چې مختلف سچویشن کې د هغوی تجربو څخه استفاده کوي. د شپږیزې لپاره ګټه دغه ده چې دغه لوبغاړو راتګ د شپږیزې دغه لیګ دا نور رنگینه کړی دا لا خوندور کړی دا کراوډ دی نېشنل لوبغاړو د لیدلو لیوال تیار لري. د ما په نظر باندې د مارکیټینګ بخش باندې ډیر زیات تاثیر کړی دا چې مارکیټینګ کولای شي شپږیزه کې دغه د کرکټ بورډ ته مارکیټینګ کې استفاده وکړي. نو د دوی راتګ دلته د خپل هغه نېشنل هیرو د ینګ هلکانو همدا خواهشي چې دوی سره وګوري، دوی سره یو ځای کرکټ وکړي. نو د شپږیزې لیګ ته د دوی راتګ بیخي ډیر زیات مفید ده.
ساسل اند د سلیکشن یا غوراوی کمیټي د سګنی شپږیزې لپاره د لوبډلو په انتخاب کې توازن یا متوازنی ته فکر کړی وو. فکر کوئ چې ټولې لوبډلې متوازنی جوړې شوې وي؟
رښتیا هم د لوبډالو کې د توازن په اړه باندې خبرې وکړي او موږ تاسو وکتل چې په دوران د شپږیزه کې ځینې لوبغاړي چینج را چینج کړل، لکه د نومانشاه د بوس لوبډالې نه راتګ، د سپینغر لوبډالې ته د طاهر عادل په منځ کې یو یو ټیسټ اخیستل، یا د سپینغر لوبډالې نه د وحید زدرنګ د نسانه لوبډالې ته تګ، نو دا خپل په همدغه باندې دلالت کوي چې دغه لوبډالې ډېرې متوازنې سره نه دي جوړې شوي. بل یو خبره که زه وکړم که تاسو وګورئ د بوس لوبډاله چې څومره متوازنه جوړه شوې ده، تقریبا ټول لوبغاړي چې دي هغه یا پخواني نېشنل پلیران دي یا اوسني نېشنل پلیران دي، هغه دلته موجود دي په دغه لوبډله کې. که د سپینغر لوبډلې ته راسو په هغې اړه باندې به بیا وروسته هم خبرې کوو. نو د لوبډلو توازن د ما په نظر باندې صحیح نه ده ساتل سوی. که تاسو وګورئ د بند امیر لوبډلې سره چې درې ټاپ کوالټي سپینران دي او د کابل وکټ هم چې د سپین ډپارټمنټ سره ډېر زیات سپورټ کوي، نو دغسې د لوبغاړو توازن باید ساتل سوی او د ما په نظر د لوبډلو په جوړښت کې لږ ډېر کمزورتیا شته.
سپینغر تیر کال کې اتلولي ګټلې وه، خو سږ کال یې یوازې یوه لوبه وګټله او له سیالیو بهر شول. ولې دغسې لوبډله چې په تیر کال کې اتلولي ګټلې وي او سږ کال دومره عادي لوبې وکړي هغه خپل مینوال په دې کچه خپه کړي؟ لوبډله یې پیاوړې نه وه که څه بله ستونزه پکې وینئ؟
د سپینغر لوبډلې رښتیا هم چې تیر ورته نه یوازې چې تیر ورته د پی چمپیان و، سپینغر لوبډله چې دا په تیر دغه د شپږیزې په نهه پړاو کې درې سیزن سپینغر لوبډلې یا درې دلته چمپیان پاتې شوې ده. زما په نظر باندې یو علت دا هم کېدلی شي چې دوی لوبغاړي چې دي هغه سره کم چې دي ټوینټي سپیشلسټ لوبغاړي په کار و په لوبډله کې شتون نه لري. بله خبر د راشد خان ناوخته راتګ په شروع کې داسې اوازې حتمن وي چې راشد خان نه لوبېږي شپږیزه کې د انجری له وجې، او هغه خپله هم ویلي چې ما ته ډاکترانو ویلي چې آرام خو بیا راغی لوبډلې سره د کراوډ یا د لوبډلې په خاطر باندې په لوب منځ کې راغی، نو هغه یو لږ ډېر تاثیر لرو. د بل د دوی کپتان تاسو وګورئ په اولنی درې څلور میچونو کې دوی درې کپتانان بدل شو، په اولنی دوه میچونو کې سمی شینواری کپتان و، بیا وروسته چې ګوربز کله ټیم ته راغی ګوربز کپتان شو، بیا کله چې خان خپله لوبډلې ته راغی کپتان شو. نو دوی هغه د لوبډلې تر زما په نظر باندې هغه مومنټم ونه ساتل سو. بل د دوی ټی ټوینټي سپیشلسټ لوبغاړو شتون هم یو وجه کېدلی شي، د کپتانانو بدلېدل هم یو وجه کېدلی شي. نو همدغه علت و چې سپینغر لوبډلې هغه سره کم څه کمه توقع وتې وه، هغسې پرفارمنس ونه کړ. بل د سپینغر لوبډلې سره په شروع کې د سپین ډپارټمنټ کې هغسې سره کم چې په کار و که منګو تاسو وګورو په لومړۍ لوبو دوه لوبو کې سمی بالنګ او صحیح سمی شینواری چې رښتیا هم خبرې په خپل وخت کې ډېر ښه بالر و، ډېر هغه خو اوسنی ډېر وخت نه هغه ریګولر بالنګ داسې نه کوي که نه. نو یو علت دا هم کېدلی شو چې دوی یو کوالټی سپینر نه لرو، د بغیر له ظاهر خان نه. د راشد راتګ سره که تاسو وګورئ د سپینغر لوبډله یو څه اندازه ښه شوي وه، په دغه لوبډله کې یو جان پیدا شوی، خو ډېر ناوخته راشد راغی. بیا د راشد په شتون کې د ګوربز خوږېدل یا انجری کېدل، نو طبعا دغه شی نه په لوبډلې باندې تاثیر لري.
د نشراتو سیستمونه تر پخوا ښه شوي دي او که ستونزې لري؟ د کرکټ بورډ خو ویلي وو چې سږ کال یې د کیمرو تعداد هم زیات کړی او انجینران یې هم بهرني رابللی دي، خو تر ډیره پورې لیدل کیږي چې د دې سیستم یا پروډکشن کمپنی چې دا په افغانستان پورې تړاو لري. څنګه ارزوي نشراتي څنګه دي؟
که د نشریاتو په اړه باندې خبره وکړو، رښتیا هم د نشریاتو کوالټي د پخوا پر تله باندې ښه نه ده. پخوا چې موږ او تاسو کوم نشریات لرو، د تاسو خپل هم شتون لرو، د په شپږیزه کې هغې نشریات ښه و، د هغې کوالټي هم ښه وه. خو یو نظر دما دغه ده چې البته دا زما خپل شخصي نظر ده، دغه پروډکشن چې ده دا د افغانستان خپل پروډکشن ده، یعنی افغاني پروډکشن دغه ټوله شپږیزه کوریج کوي او دا ټوله شپږیزه ښي. نو خواله هم دغه ده چې د افغانستان خپل پروډکشن ده، پخوا وخت کې موږ او تاسو کته دغه پروډکشن بچي یا به انډین کمپنی کوم راتلله یا به پاکستانی کمپنی راتلله، نو دا دلته افغاني پروډکشن ده، د افغانستان خلک دغه ټول کوریج پر مخ وړي. رښتیا هم کوالټي د تیر پر تله ښه نه ده، خو گزاره کوي د افغانستان. او دا خبر هم ده که موږ او تاسو خپل په داخل کې دغسې پروډکشن ولرو، نه یوازې کرکټ، نور لیګونه دي، نور سپورټس دا چې هغې کوریج ورکړي، نو دا بیا ښه خبره ده.
او اخره کې راته ووایي کومې دوړو لوبډلې تاسو د دې وړ ګڼئ چې پایلوبې ته به لار پیدا کړي؟
ا دې فائنل دوه وګړو په اړه باندې وسایل صاحب دې امونو وګړو په یو ځای کوم چې دا فائنل ته کوالیفای کوي او بل سبا سهار با دې میسانه کم چانس دې بند امیر هم سعودي بوت وګړو لیم تاسو سهار چې کم میچ کې دې بند امیر او دې بوت وګړو لی دې ما په نظر دا میچ باندې دوه وګړو لپاره دوه اړای میچ او زبې بوت وګړو لی دې فائنل لپاره فیورټ وګڼم چې دې امو سره په فائنل کې
افغانستان کرکټ بورډ د ټاپ 15 بیټسمنانو او ټاپ 15 بیټرانو د بولرانو غو لیست بیګا رسنیس کو علامه محمد غزن پر نن بولینګ کې بک انکلود کین نن سلور اوټ کړی دي تر اوسه پورې نو به خې باغ لیست زوین چر فائنل پورې بم دغه لیډینګ وکټ ټیکر وسیږي شاید نا کومګو تاسو راسو د بولینګ ډپارټمنټ د درې پکې لپټامان دی او پکې میسری بولر د علامه محمد غزن پر او یو چدا ریس سپینر ظاهر خان دا نو تر اوسه په کابل ګراوند باندې د غال کانو ډومیننس دی د سپن بولینګ ډومینانس تر اوسه په کابل ګراوند باندې ستا کبیټران تر اسو صدیق دا وفیدا حسن دا رحمت شاه دا تلور چې دی دا ټاپ اورډر بیټسمنان دی یعنی څوک چې مخکې راوځي ونډون دی اوپننګ پوزیشن ته هغه لکان تر اوسه په دغه ټورنمنټ کې رنزونه کړی دی یو ځینې بیټسمن درویش رسولی دا چې په دغه ټورنمنټ کې په میډل باندې راغلی دا تر اوسه په غدا لیست کې څلور پنځم نمبر باندې قرار لري نو د افغانستان کرکټ بورډ ته هم د میډل لکان په خاري په دی هلاغه لکان چې په میډل کې پرفارمنس کوي مخکې
پا ورزش کولو ل نشې موادو ځان وساتي
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دیونې لپاره زموږ د سپورت خبرونه هم دومره وتربیمو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال
زروپیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت نا چاری داشن خالے سما سخت نا چاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر اکڑا خدای اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے مرگ دن سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑا دسرو سرو پیسوان سما ڈیرا غریب
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.